السلام علیکم درنو لیدونکو د حایل ونیز باسته ستړي مشي سکهاله د مارچ په اتمه چې د شنبه ورځ ده د خزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي د سکهال شوار د ټولو خزو او جنونو لپاره حقونه مساوات او ځواکمنتیا ده د دې شوار د عملی کېدلو لپاره ملګری ملتونه غوښتنه کوي چې د خزو د روښانه راتلونکي لپاره باید خزو ته د ځواک او فرصتونو برابر او مساوي حقوق ورکړل شي. د دې هدف اصلي ټکی دا دی چې نوی نسل په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د بدلیدونکي راتلونکي پرمختګ او تکامل شاته پاتې نشي. د خزو د نړیوالې ورځې او مساوي حقونو د ترلاسه کولو مبارزې په اړه موږ نن هڅه کوو چې د مدني حقونو او د خزو د حقونو دوه مطرحه مدافعانو ته موږ بلنه ورکړې ده او تر اوسه پورې ماته ویل کېږي چې لا وصل نه دي. یوه اغلی ډیوا پتنګ او بلم اغلی نظیفه جلالی ده. دوی دواړو مختلفو برخو کې کار کړی د خزو د حقونو دپاره او د ولسواکۍ دپاره. خصوصا ډیوا پتنګ چې یوه شخصي متشبسه هم ده او په افغانستان کې د تیر جمهوریت په وخت کې او وروسته د ملک نه بیرون خپل کاروبار لري او مسؤلیت لري او تر څنګ اغلی نظیفه جلالی چې د افغانستان د جمهوریت د وخت پخوانی ډیپلوماټه و دوی اوسم برحاله د خزو د حقونو لپاره په مهم پلیټ فارمونو کې او نړیوالو ځنو ادارو کې او سازمانونو کې د خزو د حقونو لپاره په غونډو کې ګډون کوي او د خزو غږ اوچت ساتي. موږ کوشش کوو چې دواړه موږ سره وصل شي. تر اوسه پورې تخنیک ټیم زمنګ ورسره په تماس کې شوی لانه دی یعنی وصل نه دی. اما د وصل کېدو سره به موږ په عمومي باس خپل پیل کو. په دې کې موږ سره فکر کوم چې اغلی ډیوا پتنګ هم دا شیبه وصل شله. ډیوا جان زما غږ لري تاسو ستړي مشي ډیره مننه. ډیر تشکر. ما یوه مقدمه ورکړله چې سکهاله د شنبه په ورځ باندې چې کله د اتم د مارچ دی او د ښځو نړیواله ورځ په کې لمانځل کیږي البته په 2015 کال دپاره چې زه اوس نه په دې فرصت کې تاسو ته مبارکي ویم او بریاوې تاسو ته غواړم. یو درې مهم ټکي په کې ذکر کړي دي چې دای د 2015 کال د دې ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ شوار ورته ټاکلی هغه کې حقونه مساوات او د ښځو ځواکمنتیا یعنی د ښځو د نجونو ځواکمنتیا ذکر ده. زما اساسي پوښتنه هم دې ذکر ده چې د نړۍ دا شوار چې ښځو او نجونو دپاره مثلا حقونه مساوات او ځواکمنتیا ده دا په افغانستان کې اصلا څنګه عملي کېدلی شي ستاسو په نظر؟
آشنا سبیانیم ستاسو چولی دوم که سالمون نوی ترامات ورانده که و ستاسو ملمانو تا دنی پروگرام گوره ایزا فکر کام اول خو در مشخص ورازی تاکلوس را ز ستون سرما در خیلی چیز ورازی مو تاکلوشی او اما ورازو بانده بیا آقا دی کچه در میرمان ورازی یا در مور ورازی یا نور مختلف ورازی بیده خیلی چی یادیشی او چوگ آقا تجلیلی کی خوزه فکر کام چه کچه تراش در افغانستان د میرمنو پیسا باندې د افغانستان میرمنو ورځ د کوم ما یاد د میرمنو ورځ د افغانستان د میرمنو د پاره هر ورځ ده. نن ورځ متاسفانه په افغانستان کې د موږ میرمنو د هغې ستونزو سره مخامخ دي چې د دې رقم ورځ سره په ټاکر کې راځي چې هغه کوم شوار چې بینالي ټولنه ورکوي متاسفانه په افغانستان کې بیا د کود لاندې شوی ده. نن ورځ موږ افغان میرمنې ځواکمنې میرمنې دي قوي میرمنې دي همیشه په جګړو کې او یا د سختو ورځو کې دوی همیشه په خپل هیواد په منځ کې کوشش کړی دی چې خپل بچیان وروزي. نو زه فکر کوم چې دلته ټوله خبره دلته راځي چې د کوم شوار چې بینی ټولنه ورکوي متاسفانه په افغانستان کې نن ورځ په عمل کې ډیر کم لیدل کېږي. که څه هم زه دغه ورځ د افغانستان قهرمان و میرمن و تا مبارکی ورته بیایم چې واقعا د جګړو په وخت کې د سختیو په وخت کې او په هر وخت کې چې په افغانستان کې چیرته نظامونه بدل شوي دي یا حکومتونه بدل شوي دي یا په افغانستان باندې ستونزې راغلي دي خو افغان میرمن هیڅ وخت خپل همت یا خپل جرأت یا خپل علیزنې د لاسه نه دي ورکړي. نو دغه ورځې چې دوی زیاتره وخت چې لمانځي د میرمنو په نوم باندې زه په کومه چې اکثره هغه شوونه چې ورکول کیږي د میرمنو په حساب باندې هغه متاسفانه زموږ د وخت هغه حکومتونو هغه د پخو دلاندې کړی دي.
اما زما یعنی ډیر تاکید مې په دې شوار باندې دا دی چې غیر د نړیوالو سازمانونو نه ستاسې په څیر ماتره د ښځو د حقونو فعالان او مدني فعالان په مجموع کې د افغانستان د ولسواکۍ د پاره غږ اوچتوي، دغه انفرادي طور باندې او د افغانستان د خلکو د خوانه څنګه ممکنه ده دا ډول شعار عملي کېدل اوس وخت کې په افغانستان کې؟
اګورې چې په کومه چې په افغانستان کې کچلتم غتاسو د دې په تمه شو چې څو وخت فيلي واکمنه خپل پالیسيانو کې بدلون راوسته کوي او یاد دوی په فکرونو کې بدلون راوسته کوي، دا کېږي چې د حقیقت نه لګلې خبره وي د خاطر چې طالب واکمن دی. زه فکر نه کوم چې د میرمنو هغه غږ چې ضروری دی یا د میرمنو هغه فعالیت چې په نور نړۍ کې لیدل کېږي چې په فيلي واکمنه کې موږ تاسو مېرمنو په باسه کې وینو. دا څنګه ده چې طالبانو دای اولی ځل وی او موږ یې چان کوو د اولی ځل باندې چې آی دی په خپل پالیسانو کې بدلون رامنځته کی کنه، د تاسو ټول خبره په فکر کې ده چې په افغانستان کې د کوم فکر باندې راغلي دی او کوم فکر دی عملي کوي. دوی په موږ فکر باندې چې د اولی ورځې نه راغلي مو تنه ورځې پورې په دوه مدوره کې هم هغه فکر عملي کوي. نو دلته چې په نړۍ ټولنه چې لګاتو چې شوور نه دي، نو که چې دا شوور ته وګورو چې فکر کوم فیلی واکمنه ایتا یا فیلی وضعیت در افغانستان تا به کتو بانده که ریشی چل ستونزمن خبره بی که چه هم میرمنو تا سعین درانوه کی گی میرمنو تا پدرانسته گی قتل کی گی زه هم خپلت لیم افغانستان تا چه که ریشی چه ده مخی وفتونو نا ده ایساب ده دو چه پچر اقام سترگا بانده میرمنی تا قتل کی گی لگ فرق کنه دی. او بیا هم زه تاسو ته ویایم چې چیرته راشو د فعالیت د میرمنو فعالیت، زه فکر کوم چې دوی فعالیت کې به دلته ستونزه رامنځته شوې ده چې کېدای شي هغه فعالیتونه چې میرمنې ته ضروري ګڼل کېږي یا هغه حقوق چې ضروري ګڼل کېږي چې میرمنې ته ورکړل شي هغه متاسفانه نرم ورځ راخیستل شي.
اوس مثلا یو فرق یې که تاسو ته یاد کو سعیده چې ملګرو ملتونو دی کې پخوا مخکې د دې چې طالبان واک ته ورسیږي ډیرو کانفرنسونو کې دا مطرح کړل، حتی په خبرونو کې یو کوډ ورته ورکړ شو چې 02 په نامه یادېدل، یعنی دویمه دوره د طالبانو دوی وی ډیر بدل شوی دی. او هغه شی چې واقعیت کې ارکیږي نظر د اولی دورې ته د نویمه لسیزه غدا ده چې په اوله لسیزه کې نویمه لسیزه کې چې مونږه شاهدانو دوی مونږ قتل دوی کیمرې ماتولې دوی مثلا عکسونه تیری کول نه پرې خودل هیڅ ډول انزور او تصویر اجازه نه و. دا یو لوی فرق چې د دوی په اسلامي تصور کې دینی تصور مذهبي تصور کې دا بدل دی. د 2021 کې چې دوی کله راغلل دوی مطبوعاتو ته حاضر شو، دوی مطبوعاتي کانفرنسونو کې ودرېدل، دوی په خپل ملي ټلویزیون فعال کو خپل نتاقان کې نول، مثلا دوی شخصي ټلویزیونونه فعال پرې خودل زنی، حتی خزه چې مخونه پټو ماسکونه چولی او خبرونه ویل، دا سي ډیر لوی تغییر او خزو سره خبرې کول کانفرنسونو کې ګډون اخسل سیلفی اخسل دا د څه فکر وشو چې د نن اثر سره د ټکنالوژي او د دې جهان سره غواړي چې وصل شي، مګر تر ټولو نه هغه مهم عنصر چې هغه دوی اجازه ورن کړه هغه د نجونو د پاره تعلیم او بیا ور سره تحصیل چې د ټولنې یا د هیواد ظرفیت بلل کېدو. که تاسو هم چون زما ملمنه استه ام از مجبوریم چې تاسو دا په دې کې چیلنج کوم چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې تر ډیره پورې دا غوي دفاع کوله او کویم تاسو د سرګند کړي د چې دوی افغانستان کې امنیت راوړی دی. یعنی زما هدف دا دی د ټول خبرونه چې شوار که چیرته تاسو په خپل مقابل کې د داسې یو حالت مبارزه ونه کوي ونه درېږي، نو آرام وخت کې او د یو حاکم چې هغه ستاسو حقوق ته احترام کوي هغه وخت کې خو مظاهرو ته بې ضرورت نه دی.
بلکل آشنا سویم زستا سو سرام نظر آئیم. گوره یا طالبان که چیر تم گتا سو ورتاو گورو ده اول دوری یا لگتا سو بخبرو که ده دوامی دوری پوری روی ده تغییرات کردی. او اکثر تغییرات ایم دادی چه ده دوی پا منز که نن رز مگتا سو اینو اقا طالبان چه پا اول دوری که بخوی زیادتر وقت عمر که زیادتر پا عمر که زارده شی بیدی او کاخ عمر باندی دی زیادتر اوز ده نوی جوانان چه را پورته شی بیدی او زانو رو ده زن طالبان وی صرف ده بخاطر باندی چه یا دوی ده چوکی ورکل شی یا پا ده نظام که ورده کار ورکل شی. نو هغوی هم بیا د طالبانو په نوم باندې یادیږي. که چیرته موږ تاسو به د هغوی وګورو چې هغوی په فکر باندې په کوم فکر باندې دي، هغوی اکثر عسکران دي، هغوی خپل غیبه مړې ډوډۍ د پاره خپل ځی کور نه وځي چې هغه خپل هغه ډوډۍ خپل کور ته راوړي. نو هغوی موږ تاسو نشو لیدلی چې غار تغییرات راغلي دي. خو که چیرته به د طالبانو په ځینو په مشرانو کې موږ تاسو وینو لکه د افغاني دولت چې ده، هغوی به ډېر زیات مشان فکره د نورو ډلې سره ښکاري، لکه چې د کندهار د ډلې سره چیرته مقایسه کړو. نو زه چې زیاتره وخت دغه خپلې څرګندونې کوم یا دفاع چې د ځینو شایم نه کوم، هغه کېدای شي چې هغه کوم مثبت تغییرات چې دوی افغانستان د پاره راوستلي وي. خو په کل کې ما هېڅ وخت دفاع د دې نه ده کړی چې دوی ولې مکتوبونه بند کړي دي یا دای ښه کار کړی دی. زه د رقم پالیسیانو سرسخته مخالفه یم. خو زه فکر کوم چې څه شی کېږي، لکه تاسو چې وایي چې څه وخت چې آرامي راشي نو په دې وخت خو به هر څوک راپورته کېږي او بیا مظاهره کوي. د افغانستان د پاره مظاهره ګټه کوي، خو د افغانستان په منځ کې زه فکر کوم که چېرته غږونه زیاتره شي هغه به زیاتره ګټه ورسوي. نن ورځ متاسفانه په افغانستان کې طالبان په دې باندې پوهېږي چې افغانستان غربي هیوادونو ته ډېر زیات مهم نه دی. د هغو هیوادونو په پالیسیانو کې دوی نه راځي، نه په خبرې ورباندې کېږي په افغانستان باندې، نه په امریکا په افغانستان باندې نن ورځ تمرکز کوي. نو د دې خاطر باندې طالبان هغه خپل کوم فکر چې لري هغه په افغانستان باندې دوی چلوي. نو دلته که چېرته موږ مظاهرې په خارج مملکتو کې موچته وکړو، د چا په دروازو باندې موږ تاسو ورشو، د چا نه غوښتنه وکړو چې د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړی، دلته ستونزه د موږ خپل داخلي ستونزه ده چې په افغانستان په منځ کې د واکمنانو نظم غوښتنه ده چې موږ په تلویزیون کې لکه تاسو موږ ټول رازونه د خپل غوونه تر یواده پورې پورته کوو. او د افغانستان په منځ کې متاسفانه ستونزه په دې کې ده چې هلته بې غږ کېدای شي چې که چېرته خلک راپورته کړي دومره هغه د دوی غږ کېدای شي چې هغه پیدا نه شي.
بله امدا مې غوښتل چې ویم چې په افغانستان کې سمه ده چې ټول غواړي غږی اوچت شي، خو موږ چې کله د یو تعداد سره غواړو په شمول د همدغه نن چې ما غوښتل ورسره خبرې وکم، وایي چې زه نشم کولی، حتی په ټلیفون هم نشم کولی چې دې پروګرام کې زه خپل د حقونو باره کې وغږیږم، ځکه چې د غږ نه زما ځینې خپلوان شاید وپیژني او ډیر کسان چې زما د دې انتقادونو سره په نظام باندې علاقمند نه دي یا خوابدي کېږي هغو فوراً اطلاع ورکوي، موږ ته ژوند ته خطر پیښیږي. ته فکر وکړئ چې یو ټلیفون باندې حتی په خبرو په غږ باندې انتقاد په هغه نظام نشي کېدلی. او بیا دا یو بود دی چې یو چاته اجازه د حق د نظر ابراز نشي ورکولی. دویمه کې موږ ګورو چې د طالبانو ډیر چارواکي اولادونه یې لوڼې یې مثلا چې د افغانستان نه بیرون دي، هغوی تعلیم او تحصیل کړی دی یا کوي، چې ټول یې تشویقوي او ستایي چې دا ډیر ښه کار دی، خو همدغه کار باید په افغانستان کې ورته زمینه جوړه کړي چې ورته ورکړل شي. یعنی زه دا د شوار ټکیم دا ټول پریدو دا خبرو ټول عمق دی ځکه د ما سره چې غواړم ستاسو تاکید پې واورم چې ولې د تعلیم سره د دوی مخالفت دی، ولې تر اوسه د امر ثانی پورې دوی هیڅ نوه توجیهات ورنه شو کړلې خلکو ته ولسته، ولې دا څه ډول امکانات دي چې په میلیاردونو افغانۍ عاید د کال ټولیږي، په میلیونونو ډالره افغانستان سره کومکونه کیږي، نړیوال موسسات د دغه کومکونو ارقام وړاندې کوي، مګر نه کیږي چې دغه ولکه یا اتلکه نجونې چې همدا اوس د ثانوي زده کړو نه عالي تحصیلاتو نه منه دي، دوی دپاره اجازه ورکړي چې پوهنتونونو ته خپل عمر تعلیمي مرکزونو ته لاړ شي. د دې علت څه دی؟ ولې دې د پاره خصوصا د فعالانو ښځو د خوانه دې دپاره دلیل نه دی پیدا شوی؟
آشنا سه اول بس است تاسو هغه ولی برخی تراش میشه تا تاسو وی چې د چاسم تماس نیول او وی د خپل دغه په خاطر باندې اینه شوي کولای چې راشي دلته خپل نظر ویي. زه فکر کوم چې دوی باید د دې جرأت وکړي او خپل راشي او خپل هغه د حق حقوق وغوښتنه وکړي. زه په خپل امر راځم او تلویزیون کې د افغانستان په تلویزیونونو کې زه همیشه خپل هغه نظریات یایم. ما ته خو دروسه پوری چنه دی ویلي چې په دغه نظر باندې ونه یي، بل یو د دې خپل هغه ستري کړ کې شته دی.
نه تاسو خو بیرون هستی تا او بخی چه تاسی کم تاسو خو بیرون هستی، بیرون نه ټول کولی شي، اما داخل د افغانستان کې چې څوک دی نشي کولی چې د ګډونو کې
ګورې کې چې ته دوی د ستونزه د غږ سره ولري. زه فکر کوم چې د خارج نه وي او د داخل
نه، د انتقاد سره او بخ د نظام باندې د انتقاد سره
بله په نظام باندې زه فکر کوم انتقاد موږ تاسو مینو روزمره په تلویزیونونو کې ور باندې کیږي. زه فکر کوم دلته موږ تاسو باید خپل عمل دغه تنه ورځې پورې چې انتقادونه دي زموږ تاسو چې دوی ورسره کړی چې پرسمیت باندې وپیژندل شي. همدغه موږ تاسو افغانان یو چې کچه د داخل د افغانستان وو که بیرون د افغانستان وو چې موږ دوی د انتقاد لاندې راوستل او دوی پالیسیا د انتقاد لاندې راوستل چې دوی تنه ورځې پورې دوی پرسمیت باندې نو پیژندل شو. دلته ټول خبر زما ده که چې تاسو په خارج کې او کچه د داخل کې کته نيسون تر اوسه هم هغه زما ما یو غږ دی کنه نو موږ کولای شي خپل کوشش وکړو چې خپل غږ راپورته کړو. دلته یو بل دوه خبردار آشنا صاحب چې دلته زیاتره وخت ستونزه په دې کې وي چې خپله کورنۍ د مغې جنۍ چې غواړي خپل غږ راپورته کړي زیاتره وخت خپله کورنۍ هم کوشش نه کوي چې د هغوی ملاتړ وکړي او د څنګ سره ودرېږي او د جرات وکړي چې تاسو غږ راپورته کړي. اکثره وخت همدغه نجونې د کورنۍ زیاتره وخت د کورنۍ لخوا نه هم د عام د حکومت لخوا نه کېدای شي چې دوی ته هغه ستونزې راوخته شي خو زیاتره وخت اکثره وخت کورنۍ ورسره ملاتړ املا نه ورسره تړي چې دوی تشویق کړي ورته چې موږ تاسو څنګه سره درېدلې یاستو. نن تاسو فکر وکړئ که چېرته په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې یا په نورو ستونزې کوم بل ځای کې موږ تاسو وینو چې د افغانستان په هر ولایت کې خلک راپورته کیږي او خپل غږونه راپورته کوي. مګر زموږ زیاتره وخت ګیله د همدغې نارینهونه راځي چې تاسو ولې همدغه زموږ افغان مېرمنې چې په افغانستان کې دوی د څنګه سره ولې نه درېږي چې دوی راوځي بیرون ته دوی شي کړی چې مظاهرې وکړي او د دوی دوی تشویق کړي اقلن اکثره دغه مېرمنې چې بیچارهګانې چې ځینې صرفونو ته راوځي دوی کېدای شي چې ډېرو غټو ستونزو سره په خپله د کور په منځ کې هم ورسره مخامخ شي. تاسو راغلئ تاسو پوښتنې ته دا چې ولې دغه تر نن ورځې پورې د مکتوبونو دروازې نه دي راخلاصې شوي. ګورئ که چېرته طالب د مکتوبونو دروازې راخلاصې کړه زه فکر کوم چې خیلی دوی فرق و د جمهوریت فرق یا د نورو عامو خلکو فرق څه شی شول. ی دوی ټول زور اوس باندې کې چې دوی غواړي چې هغه وحشت یا هغه زور چې دوی غواړي چې نړیواله ټولنه ورغوښوي چې موږ که چیرته وغواړو چې مکتوبونه بند کړو په یو غږ باندې او په یو امر باندې موږ ټول افغانستان کنټرولولای شو. نو دوی هغه یو شوار دی چې ورکوي دوه شوار دا دی چې که چیرته دوی د دینه ګیریږي که چیرته دوی د مکتوبونو دروازې راخلاصې کا سبا ده دلته به نن ورځ مکتوبونو ته به نجونې ځي دوی ډاري کې دی نه وي سبا ته به نور حق حقوق زموږ نه میرمنې غواړي او دلته خو موږ نړیواله ټولنې ته همدا خبرې کوو چې موږ فهمه کوم ذهني فکر چې لرو په دغه ذهنیت باندې او د دې څنګه سره ورې دوی خپل عسکران دا باید موږ تاسو یې نه کو دوی خپل عسکران شل کولو لپاره دوی ورځ په دې فکر باندې چې موږ چې راشو واکمنۍ ته موږ به د مکتوبونو دروازې تړو موږ به اسلام راول افغانستان ته موږ به د میرمنو عزت ساتو. د دې دغه خبرې نه چې دوی خپل عسکران ته کولی نو نن ورځ چې دوی د پالیسیان را بدل کړي نو دوی هغه خلک چې واقعیت د کلیو خلک دی او د مرمنې د مخ د لیدلو سره دوی اساسیت لري نو دوی به څنګه کولی شي چې به خپلې خور ته یا مور ته یا خپلې مېرمنې ته اجازه ورکړي چې دوی د کوره راووځي او تعلیم وکړي. نو زه فکر کوم هلته ستونزه د دوی اساسي ستونزه د کلیو د خلکو سره ده.
همدغه دغه برخه کې زما ډېره اساسي پوښتنه همده چې غوښتل مې که خدای وکړي چې زموږ بله مېلمنه اغلې نظیفه اقبال هم وصل شي چې احتمالا وایي چې زه اماده یم ممکن چې اوس موږ سره وصل شي ورته زنګ کوو. اما دا مهمه برخه وه یو خو په مجموع کې عمومي وضعیت د افغانستان نه ګڼل کیږي. تاسو هم خبرونه کې اوري چې اقتصاد مثلا ډیر کمزور دی بلکې ډیر د زوال په لور باندې دی. مشروع حکومت وجود نه لري. قانوني مساوات اصلا ټول افغانانو ته نشته دی لکه کار تعلیم سیاسي مشارکت دا هیڅ نشته دی. دا ستاسو خبرې په امتداد غواړم دا پښتنو کوم چې آیا دا رښتیا د افغانستان په ټولنه کې یو فرهنګي ستونزه ده د محدودیتونو وضع شوی دی چې خلکو ته په کم نظر باندې کتل کیږي او کدا یو سیاسي سناریو ده چې دا وضعیت په افغانانو د طالبانو په وسیله تحمیل شوی دی.
او کور یې زبده هغه بیوانو بولم چې دلته زموږ تاسو په افغانانو کې دا رقم یو کلتوري شی وی چې مېرمن باید درس ولګي یو وخت په کوم سترګه باندې وکړل شي سیدا په کلیو کې به داسې ځای داسې خلک بشتوي او داسې قومونه بشتوي او داسې کورنۍ بشتوي. خو په کول کې که چېرته ورته وګورو عموما افغانستان کې خلک ډېر ځای په درنه سترګه باندې مېرمنې ته ګوري او اکثره وخت موږ تاسو وینو چې هغه عزت یا هغه قدر چې موږ په افغانستان کې مېلمنو ته ورکول کېږي په ډېرو نورو اروپایي هېوادونو کې کېدای شي چې کم ولیدل شي. خو که چېرته راشو دې ته چې توانایي د یوې مېرمنې په کومه سترګه باندې ورته کتل کېږي توانایي په افغانستان کې متاسفانه په هغه درنه سترګه باندې چې باید ورته وکتل شي موږ تاسو ډېر کم وینو یا کم رنګه دی. دا صرف په نننۍ ورځ د طالبانو په دوره کې نه موږ تاسو د دغې ستونزو سره د جمهوریت په وخت کې هم ورسره مخامخ وو چې توانایي زموږ مېرمنو اکثریت ټولو د لودل کوله خو متاسفانه هغه امکانات به بیا نه ورته برابر کېدل، یا به که چیرته دا په یو لوړ پوست باندې به چې مقرر شوله او حتی به یو نرینه هم یې مقرر شو، خو په نرینه باندې به دومره نیوکې نه کېدلې لکه په ښځینه باندې به چې کېدلې. نو دلته زه بل کمه د تعلیم خبره هم موږ کولی شو چې ووایو چې ځینې کورنۍ دي چې هغوی کېدای شي چې به نه غواړي نجونې تر پورته تحصیلاتو پورې تحصیل وکړه، خو زه بل کمه چې دغه نن سناریو چې راغلی ده چې نن ورځ طالبانو د مکتوبونو دروازې بندې کړي، اکثره زموږ هغه هیوادوال چې واقعت مخالف د مکتوبونو و نن ورځ هغوی غواړي چې مکتوبونه رافلاشي، دو خاطر دوی پوه شو چې اهمیت د مکتوبونو څومره مهم دی.
مننه ډیوه جانې. موږ سره آغلی اقبال فکر کوم وصل شوله. نظیفه جان اقبال، تاسو ستړي مشئ، زموږ غږ لرئ؟
سلامونه
آشنا صاحب. بله، و علیکم سلام. او ډیره مننه زه پوه شوم چې تاسو کوم مجلس کې وی او لږ وروسته زموږ پروګرام ته راغلې وصل شولې. په هر صورت تاسو ته اول دا په مجموع کې د ښځو د حقوقو د دوی د مبارزو د ستایلو میاشت ده، ونې ده، او د اتم د مارچ باندې منځل کیږي. تاسو ته د زړه د کوم بیا مبارکي وي. منګه تقریبا 15 دقیقې وغږی دوی وجان ډیر معلومات او نظریات خپل شریک کړل، خپل پیشنهادونه هم درلودل، خصوصا د طالبانو په اړه او د افغانستان په وضعیت. خو تاسو نه مې غوښتل چې یو ابتدایي نظر دا واخلم چې دا ځلی نړۍ د ښځو او نجونو لپاره په حقونو او مساوات او ځواکمنتیا په شوار باندې غواړي چې د ښځو نړیواله ورځ ولمانځي. دا ډول شوار په افغانستان کې څنګه عملي کېدلی شي ستاسو په نظر؟ ډېره زیاته مننه.
زه فکر کوم چې د افغانستان د خزو د پاره د حقوقو خصوصا هغه حقوقونه چې موږ ګورو چې تقریبا په کلونو کې نقض شوی دی، فکر کوم چې ډیر باید اساسي او بنیادی کارونه وشي. یعنی معنی دا چې صرف په شعار کې باید دا کارونه پاتې نشي، صرف په قوانینو کې اتاده کارونه پاتې نشي. موږ ولیدل چې د جمهوریت په وخت کې موږ بهترین قوانین درلودل، خو د پلي کولو لپاره یې زمينه مساعد نه وه. نو په دې اساس فکر کوم چې بنیادی کارونه وشي، او دغه د بنیادی کارونو د جملې څخه یو د فرهنګي او د عامه ذهنیت لپاره باید کار وشي. یعنی فرهنګي بدلون، ځکه چې بعض مسائل دي چې باید حداقل خلکو ته معلومات ورکړل شي چې د خلکو ذهنیت آماده شي. او په څنګ کې زه فکر کوم چې خپل اقتصادي ځواکمني هم ډېر زیات مهم بود چې د افغانستان ښځې همیشه ورڅخه محروم دي.
او خزه به برعکس دوی د کار نه منی کوي، خصوصا لوست خزه. تاسو مده د فرهنګي ټکه ذکر کو. نزیو جانې، دیو جانې، پوره تفصيل ورکو چې د جمهوریت وخت کم ځنی وخت ستونزې موجود وي. زماته پښتنه دا و چې دغه ټول وضعیت چې راغله په افغانستان کې، چې مثلا کار، تعلیم، سیاسي مشارکت، د ټولو باندې محدودیتونه دي، خصوصا د لوست خزو د پاره، آیا دا رښتیا د افغانستان په ټولنه باندې یو په ټولنه کې دننه د سي عمومي کم فرهنګي ستونزه ده چې معمولا قوانینو کې شته ده مګر عملی کېدل نه بده جمهوریت په وخت کې، او کدا یو نظریه یا سناریو ده چې دا د بیرون د طالبانو په شان په یو وسلوال ډلې په ذریعہ باندې په افغان د افغانستان په ټولنه تحمیل شوې ده؟ به دې کې یو مختصر نظر راکې.
که تاسو خصوصا د ښځو د حقونو او د ښځو د رول پاک لا مکمل هغه علمی څېړنو ته که تاسو توجه وکړئ، او بیا خصوصا د افغانستان او د افغانستان د لری پرتی سیمې فرهنګو ته که تاسو متوجه وشئ، مونږه اصلا ډیر مثبت شیان لرو د ښځو د حقونو په اړه. ښځې مثلا د کور په مسایلو کې دوی سهم درلودل، مثلا په اقتصاد کې سهم درلودل، او یا دا چې تر دې حده پورې چې موږ ګورو چې اته په کلو باندو کې دغه سه اجباري حجاب، دغه سه اجباري انزوا چې خزي وس ګوري، اته په کلو باندو کې په داسې مسایلو سره دوی مواجه نه ول. نو د فرهنګي د لحاظ څخه فکر کوم چې ډېر ستونزمن حالات نه ده، خو زموږ فرهنګ د سلویخت کالو جګړو له امله مهاجرتونه، بېوزلي، خپل دغه جګړه یو ټومای د ټولنو باندې، یعنی هغه منفي اغیزه د جګړې ټروما او پټول نه باندې نو دا ټول اوبات که تاسو یو ځای کې تاسو ګوري چې متاسفانه وضعیت د سیو حالت تر رسیدي چې دا غي څخه متاسفانه طالبان وکړي چې استفاده وکړي او
پوښ شم لګي مشخص کوم زه پوښ شم تاسو د دواړو نظریه تر ډیره دا چې سونځ په افغانستان کې دا تر ډیره پورې حالیم د افغانستان دانه نه ده زمونږ لیدونکو تر ټولو په دې باندې تقریبا فکر کوم قضاوت به کړي یو پښتنه شریکه مطرح کوم اول دا چې په افغانستان کې تاسو په باور څوک ډیر اثر واغیز لرلی شي چې سیاسي او ټولنیز بدلون رامنځته کی او تاسو په نظر د کم ځای نه باید پیل شي نظیفه جان اول د تخپل نظر راکړه چې څو شی به نوې موږ سره دغه د دیو جانې په تبصره واو
زه فکر کوم چې د افغانستان هر فرد کچېری مسولیت احساس وکړي دوی کولای شي چې بدلون لپاره کار وکړي کاغه نفر مثلا یو مقام موقف حداقل ټولنیز موقف مقام لري کاغه ډیر په ساده توګه وایم د مشران د خپل د کلیو د باندو وی د خپل تاثیر کولای شي چې ولري اغه لیکوالان ډیر کولای شي چې تاثیر ولري چې په ډیر ساده ژبه باندې په ډیر مسائل وو وای اته مثلا مونږ نن پیګو چې ټولنه نسبتا د لاسیا شل کالو مخکې متحول شوه ده ځکه چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري د انټرنیټ د مختلفو ابزارونو شته د دوی څخه کولای شي چې مونږه استفاده وکړو او په څنګ کې د ټولنه مهم مسؤلیت هغه اخلاقي مسؤلیت شته زه فکر کوم چې د ټولنې په خلک چې حداقل یو څه زده کړی کړی دي او خصوصا په هغه ښځې او هغه نارینه چې نن حداقل یو امکانات لري چې دوی خبرې کوي د ژوند امکانات لري دوی باید په دې باندې توجه وکړي چې د دوی نه مخکې د دوی مندې د دوی پلرونه یو د ټولنې د مسؤلیت لپاره یو کار کړو چې دوی نن کولای شي چې نسبتا راحت ژوند ولري که دوی چیرې دا احساس وکړي چې دغه مسؤلیت اوس مونږ لرو چې نوې نسل ته مونږ ته انتقالو زه فکر کوم چې هر څوک په خپل وسط وان باندې کولای شي چې اغیزه ولري
مننه دیو جان ستاسو نظر مې مخصوص تاسو پیشنهاد څه د پښتنه نه تکرارو
پاله زه فکر کوم چې د نصیفه جانې د خبرو په ادامه سره زما په نظر سره ګوري په افغانستان کې داسې نه دی چې موږ تاسو هیڅ څو په افغانستان کې نور ونه لرو صرف هم دغه واکمن څو کسان دي او هم دوی چې د افغانستان ته ارامي راولي خو که نه افغانستان به په همدغه رقم بدبختي کې وي که څه هم زموږ ډېر زیات د لوستې د لیک کسان یا هغه کسان چې واقعیت افغانستان کې ډېر مهم رول لوبولو او د افغانستان ستانه بیرون دی خو زه کوم چې په افغانستان کې موږ تاسو بیا هم ډیر تکړه ځوانان لرو چې وګوي احساس دی د دې لري چې ملي ګټه یو نه چې د ملي ګټو لپاره همیشه کار کوي دی او همیشه غږ ورته راپورته کوي نو زه وینم په دې ټولنیزو رسنیو کې هم وینم چې موږ څومره واقعیت هغه ځوانان لرو چې وګوي څومره احساس د خپل هیواد لپاره لري او د خپل سرنه خپل هیواد لپاره تیر دي نو زه د څنګه څه فکر کوم چې موږ مشران لرو ناصایب چې وی کولای شي چې مشرګ کی او اندغه ځوانان را ټول کړی او دغه ځوانانو ته انرژي ورکړي ترڅو یو ولای را پیدا شي دا ونستان پختل او په خلکو په منځ کې ستونزه موجوده نه ده اکثرا وخت دغه ستونزه چې راځي د بنګری ټولنې له خوا ناراضي نو زه په کوم چې په ونستان کې موږ تاسو تکړه کسان لرو صرف او وي د موقع ورکړي شي ترڅو وي وشي کړ چې هغه پورته کړی هغه فعالیت وکړي
او دا ستاسو د خبرو په تایید سره او په امتداد البته ملګرو تونو سکاله د افغانستان په تړاو باندې لیکلي دي دوی یو څو پیشنهاد کړي زی غواړم لیدونکو سره شریکم تاسو سره اول پیشنهاد دا دی چې وي په ټولو ډیپلوماټیکو هڅو کې باید د افغانو خزو لپاره د مشارکت یا د ګډون زمينه مساعده کړل شي دویم څه چې محدودیتونه په خزو اونجونو باندې په افغانستان کې لګیدلی دا باید عاجل وغندل شي او رد کړل شي او لری شي بل په ټولو بشري کومکونو او خدماتو کې چې په افغانستان کې وړاندې کیږي په دې کې باید هر څه زر اطمینان ورکړل شي چې دا به د تبیزه خزو نارینه ټولو ته پکې سهم ورکړل شي چې مستفید دي شي او بل پیشنهاد دا ده چې یو ژمنه باید وکړي حاکمیت چې 10% د خپلې بودیجې او لګښتونو مصرف د مساواتو لپاره د جنسيتي مساواتو لپاره مصرف کړي په هر صورت زموږ د پروګرام وخت هم پام دي سره خلاصيږي نظیفه جان اقبال تاسو له ګروس ته وصل شوې زموږ درې څلور پښتنې پاتې شولې ام بیا تاسو نه مننه کوم چې مصروفم وی ګډ ګډون وکړ تاسو او دیو جانې تاسو هم ډیر ډیر مننه کوم چې تاسو مصروف وئ موږ تم نن وخت را بیل کو او موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو زمنګ تقریبا 40 ثانی به زنورې ولرم یو ورسی لن نظر کرا کوي راته دیو جانې چې قیامت وي چې هغه وخت نه دی پاتې وخت بيخي کم دی پر صورت تاسو د حضور نه مننه کوم او د لیدونکو د اوسیلې نم چې اوس پورې موږ سوي تر بلې اونۍ پورې په لو یو مهربانه خدای سپارو
جمعه د 2025 کال د مارچ 8 منیټه ده د دیش د حقوق پرونه تخره غلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی هم
سلام وقتتان بخیر فرخنده پیمانی استام در برنامه این هفته در مورد محدودیت های روزافزون طالبان بر زنان در افغانستان و اقدامات نهادهای حامی حقوق زنان و نگرانی ها از تشدید بحران بشری در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت می کنیم اما نخست توجه کنین به چند خبر
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د امنیتي او بشري وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د تیر 2023 کال د نومبر د میاشتې د پیل څخه د 2025 کال د جنوري د میاشتې تر پایه په دغه هیواد کې په امنیتي پیښو کې لږ تر لږه یو اتیا ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دې راپور پر اساس په دغه موده کې و دیرش سړی اته خزی اتلس نجونی اتلس حلکان وژل شوی او د خزو نجونو او ماشومان په ګډون لک تر لګ یو سل یو لس ملکی وګړي ټپین شوی دی. په راپور کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت مخالف او وسلوالو ډلو بریدون ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادي جبهې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې لسګونه بریدون تر سره کړی دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د تیر 2023 کال د نومبر د لومړۍ ورځې څخه د 2025 کال د جنوري تر پایه پورې د افغانستان د پخواني رژیم د امنیتي منصوبینو د قتل خپل سر نیونو او شکنجه څلوېخت پیښې ثبت کړې دي.
سازمان ملل متحد از تأثیرات منفی کاهش بودجه برای ارائه کمک های بشردوستانه به نیازمندان افغان هشدار داده است و گفته است که افغانستان پس از سودان دومین کشور آسیب دیده در جهان است که نیمی از جمعیت آن وابسته به کمک های بشری می باشد. استفن دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته با خبرنگاران گفت که در جریان سه ماه نخست امسال حدود 15 میلیون نفر یعنی از هر سه افغان یکی آن در سطح بالای عدم مسئولیت غذایی حاد قرار دارد. بر بنیاد معلومات ملل متحد در حال حاضر 23 میلیون نفر در افغانستان وابسته به کمک های بشردوستانه می باشند. کرملین امروز اعلام کرد که روسیه و امریکا پیشنویس توافقنامه صلح را که در سال 2022 در استانبول رویان بحث شده بود به حیث نقطه آغاز مذاکرات صلح بین مسکو و کیف در نظر خواهند گرفت. پیشنویس این توافقنامه در ماه مارچ 2022 درست چند هفته پس از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین بین دو طرف به بحث گرفته شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قبلا پیشنویس این توافقنامه را غیر قابل پذیرش خوانده بود. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که با باور وی هم اوکراین و هم روسیه خواستار دست یافتن یک به توافق صلح هستند چون با گفته وی این دو کشور انتخاب دیگری ندارند.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مکسیکو او کاناډا په صادراتو باندې د 25 سلن تعرفې لګول د څلور اونیو لپاره وزنډول. دا د شمالي امریکا په سوداګریزه جګړه کې د ټرمپ وروسته ګام دی چې د څو ورځو راهیسې د ونډو شاخصونو راټیټ کړي او د خپل اوږدمهاله متحدینو او د دوو لویو سوداګریزو شریکانو سره د امریکا اړیکې ټکنۍ کړې دي. ترامپ لومړی د مکسیکو په وارداتو تعرفې د اپریل تر دوهمې پورې وروسته له هغه وزنډولې چې د مکسیکو ولسمشر ګلادیا شینبام ویل چې حکومت یې د ترامپ د غوښتنې سره سم امریکا ته د مهاجرینو جریان او د فن تانل وژونکو مخدرتوکو د قاچاق کېدونکو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. څو ساعت وروسته ترامپ په کاناډا باندې هم نوې تعرفې وزنډولې. دا نه ده څرګنده چې یوه میاشت وروسته به د دوو هیوادونو پر صادراتو تعرفو په اړه څه پرېکړه کیږي. د مارچ اتمه د خزونړیواله ورځ په درشل کې دی وی داسې افغان انجلۍ کې صدر اورو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ل شپږو سو زرو افغاني پنګونه کړې وو. میاش ګټه تر سلو زرو افغاني ورسیده. دا زړهوره سوداګر وای چې په کارخونه کې خزینه او نارینه کارګرانو کار کوو خو د ناسمو شرایطو او پرلپسې محدودیتونو له امله اړه شو خپل کارخونه وتړي او پاکستان ته کډوال شي.
دا انځورونه د هغې کارخونې دي چې مشري یې یوې افغان انجلۍ کوله. نادیه سادات په مزار شریف کې د $80,000 په لګښت د وینځلو د توکو او خوږو یوه کارخونه چلوله چې د میاشتې څه باندې 100,000 افغانۍ عاید یې درلود او په لومړي سر کې شپږ ښځو او څلور نارینه وو یې تر لاس لاندې کار کاوه.
بعد یک طالب آمد ما بیکار ماندم و دیدم که تعداد از خانما همکیگی های خود اگدش دادن. بنابرای او ما تلاش بایی کردم که بتانم بر خانما یک ایجاد کار کنم که هم بتانن مشروف شون و هم بتانن از اونجا امرار معاش بکنن. روی هم رفتم ما در سال 2022 کار خود شروع کردم که تا سال 2025 ادامه داشت. در بخش شوینده ما صابون و لباسشویی داشتیم، مایع لباسشویی داشتیم، مایع ظرفشویی داشتیم، شیشه‌پاکن داشتیم، گرمگیر داشتیم، شفت کننده داشتیم و شامپو تولید میکردیم به خانوادهایی که بی‌بجاعت هستند بتونن ازش استفاده کنن. در بخش شیرنی باب کیک و کلچه و انواع دیگه شیرنی باب بود که آماده میکردن. در بخش پلاستیک ما 4 نوع پلاستیک داشتیم.
خنادیه وای د طالبانو لوري د غواخونو او څو ځلنی ولکېدو وروسته خپل کارخونه وتړله او درې میاشتې وړاندې پاکستان ته راکډواله شو.
کمانو که ما کار ایجاد کردم تعداد از خانما و آقایا هم رای ما کار میکردن و یکی اگروه بود که در دفتر گروه طالبا هجوم آوردن، گفتن که شما خلاف شریعت اسلامی کار میکنین، باید یا خانما بشید کار کنه یا مردا. من مجبور شدم به خاطر اینکه کارهای کارخانه بسیار ثقیل بود خانما را اجازه بدم که برن به خانه خود و مردا باشن. روی هم رفته امور مرا به اوجه مربوطه انتقال دادن. اگه ما تعهد گرفتن که در 4 ماه یک دفعه کارخانه باید بی. تا 2 ماهی که نرفتم اصلا از خانه بردم، دیدم که امو کارخانه ام گدوادی شورت گرفت. بنابرای اون مجبور شدم که کارخانه برم و روی یک روجا بود که گروه یک طالبا در پشت خانه مجوم آورده بودن و مرا انتقال دادن به اوجه مربوطه.
و وشکلن نادیه په مزار شریف کې په نړیوالو اړیکو کې د لسانس تر کچه زده کړې کړې دي او غوښتل یې چې یو کامیاب نړیواله متشبسه شي.
وقتی که یک زن نمیتونه نمیگه که اون نتانش میگه یک زن نمیتونه. بابت اجو من خواستم این جسارت خود به کار بنداشم و ایجاد کار کنم به خانما به امنوای خود که از بیکاری رنگ میبرن انگیجه های خود اگدش دادن و با بسیار چالش ها من روبرو شدم، ولی با وجود اجو هم من تلاش کردم کارخانه میشه پای خودش داد شده و من همونتو پیش برم یک روز به عنوان یک خانم تجارت پیشه موفق برگزیده شدم، ولی بدبختانه که موفق نشد.
نادی افغانستان که د میرمنو وضعیت ته اندیښمنه ده او د هیواد راتلونکي تیاره ویني.
نامه بردگی فعلا در افغانستان حاکم است و ما هیچ آینده خوشبین کننده در افغانستان نمی بینیم، خصوصا رابطه با زنان و دختران افغانستان که اونا نمیتونن اگر مو حقوق خود که همون تحصیل و کارش محروم شوند.
که څه هم طالبانو په ښکاره ډول د ښځو په کاروبار بندیز نه دی لګولی، خو په زیاتو دولتي ادارو، کورنیو او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې د ښځو کار منع کړی او په وروستي مورد کې یې د ښځو سینګارځایونه هم وتړل. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، زنان و دختران افغان با شدیدترین محدودیت‌های اجتماعی، آموزشی و شغلی روبرو شدند. از ممنوعیت تحصیل و کار گرفته تا محدودیت در آزادی‌های فردی، این محدودیت‌های روزافزون تأثیرات عمیقی بر زندگی زنان گذاشته است. در آستانه روز جهانی زن، این پرسش مطرح می‌شود که زنان افغان چگونه با این وضعیت کنار می‌آیند و جامعه جهانی چه مسئولیتی در قبال حمایت از آنان خواهد داشت.
پر همدی موضوع د بحث لپاره سره پخپرونه کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مستند کول د کمیټي غړي او د ښځو د حقوقو فعال نظیفه جلالی میلمنه ده.
خانم جلالی، به برنامه خوش آمدین. با توجه به محدودیت های شدیدی که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کرده اند، امسال روز جهانی زن چقدر میتونه در بازتاب دادن وضعیت کنونی زنان کمک بکنه؟
سلام و احترام تقدیم شما و همکار عزیزتان آقای فیضی و همچنان تمام خواهرایی که ما میبینن و از این موقع ما استفاده میکنم روز زن را به تمام زنان مبارز و در دیده افغانستان تبریک میگم. فرخنده جان عزیز، متاسفانه ما امسال روز زن را چنانچه شاهد هستیم در کشورهای مختلف به گونه‌ای تجلیل میشه که خانواده های طالبان از تمام فرصت ها، از تمام حقوق استفاده میکنن و در کشورهای مختلف مثل پاکستان، قطر و یا هم دبی و بعضی کشورهای دیگه زندگی های بسیار مرفهی دارن. دخترایشان حق تعلیم و تحصیل داره. ما دمی اواخر چندین تحقیق یا گزارش که رویش کار میکردم در پاکستان و قطر متوجه شدم که دخترای چند رهبران طالب به سطح لسانس و ماستری مشغول درس هستند و متاسفانه در حالی است که طالبان در افغانستان زنان را از اساسی ترین حقوقشان محروم ساختند. ولی در این 8 مارچ چقدر وضعیت و یا شرایط و محدودیت هایی که بالای زنان افغانستان در افغانستان وضع میشه چقدر کمک میکنه که بازتاب داده شود، بدون شک بازم خود زنان افغانستان در اینجا نقش کلیدی تر بازی میکنن، چنانچه در جنیوا بعضی سازمان های هستند که گزارش های را آماده ساختن و برنامه های مختلف را گرفتن، در میشن های مختلف برنامه های مختلف گرفته شده، در سفارتخانه های مختلف برنامه های مختلف گرفته شده، به شمول کشوری که من زندگی میکنم در ناروی بعض برنامه ها به خاطر زنان افغانستان و حمایت زنان افغانستان برگزار شده، منتها بیشترین نقش و اساسی ترین نقش را خود زنان افغانستان مدافعان حقوق بشر، فعالین حقوق زن و حقوق مدنی داشتن که اینا از طریق اسپیس های ایکس و از طریق برنامه های مختلف ویدیویی و صوتی و از طریق نوشته ها و پیام های تصویری شان که از طریق سازمان های غیر انتفاعی به نشر میرسن متوجه میسازن سازمان های بین المللی را که چه مسئولیت های را زنان افغانستان نسبت به زنان افغانستان اونا دارن و یا هم زنان افغانستان دارن با کدام مشکلات و چالش های اساسی دست و پنجه نرم میکنن.
میرمن جلالی، دست از معلومات پاساش تی ده طالبان انجونی پا بحر که ده لسانس و ماستری تر کچه زکر کوی او پا دن افغانستان که افغان جون تا ده زکر اجازه نور کوی، تاسو دلیل څه کې ویني او په تیر یو کال کې چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند باندې کوم ډول بدلون تاسو ویني چې د ورځنی ژوند باندې اغیزه کړې ده؟
مننه وید جان. دلیل ما خو په دغه تیرو درو کلونو کې هم ستاسو د رسنۍ په شمول د هر رسنۍ سره چې خبرې کړې دي دلیل واضح او مشخص دی. دلیل دا دی چې په افغانستان کې دوی بندیزونه یو خو په خپل تصمیم باندې نه دي لګولي، ځکه دوی خپله مستقل نه دي، استقلالیت نه لري. دوهم خبره دا چې دوی پردی پاله دي، د پردیو په تصامیمو باندې دوی په افغانستان کې عمل کوي. هغوی خو هر خبره کوي، هغوی حتی خپل جرم نه منی ده چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ کوي، دا خبره هم دوی نه منی ده چې په افغانستان کې دوی د میرمنو څخه سوء استفاده کوي، په دا خبره هم دوی نه منی ده چې په افغانستان کې دوی د دې دعوه لري چې په افغانستان کې د انجونو د تعلیم بندښت او یا هم د نور اساسي حقونه چې دوی اخیستي دي دا فرهنګي مشکل و. لیکن موږ او تاسو دا ثابته کړله چې په افغانستان کې نه شرعي مشکل وجود لري، ټول افغانان الحمدلله مسلمانان دي او نه هم کوم فرهنګي ستونزه د تیس په لوی پکتیا کې ولیدل چې قومي مشران سره راټول شول او د طالبانو دغه ادعا یې رد کړله. نو طالبان به هر خبره کوي، تر اوسه پورې دوی کوم دقیق یا صحیح سټیټمنټ ورکړی دی، دوی کوم سوال ته دوی دقیق جواب کړی دی. متاسفانه دا خو د هغوی خبرې دي، لیکن هغه څه چې موږ په عمل کې وینو هغه یو بیل تصویر دی چې موږ باید دغه حقایق څخه تیر نسو او دغه حقایق لا خپل وویل سي. نو طالبان خپل په سر باندې نه دي، مستقل نه دي، او ټول تصامیم چې نیسي دوی خپل سیاسي قدرت په خاطر باندې، د پیسو د لاسته راوړلو په خاطر باندې، او دا چې دوی د ځینې هیوادونو ښکاره مزدوران دي د هغوی د خوشاله کولو په خاطر باندې دا کار.
خب خانم جلالی، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو امسال روز جهانی زن را به بحث روی حقوق زنان افغان اختصاص داده و امروز نیز در این مورد یک نشست بین المللی را در پاریس برگزار کرده. شما از این نشست چقدر آگاه هستین و به نظرتان آیا برگزاری همچون نشست ها در بیرون از افغانستان تأثیر بر وضعیت زنان در داخل افغانستان داره؟
البته فرخنده جان عزیز، نگفته نمانه که با کمیته های یونسکو که به خاطر افغانستان اینا کار میکنن، خصوصا کمیته های مشورتی، ما در تماس هستیم و بعضی اوقات در جلسات آنلاینشان ما اشتراک میکنیم و جزی از همکارای دائمی بگویم و یا هم کسایی که همراهشان در ارتباط هستیم و همیشه راپورهای خود همراهشان شریک میسازیم و یا هم بعضی اوقات معلومات مورد نیاز که ما ضرورت میداشته باشیم، خصوصا یونسکو در بخش آمارگیریش ما میفهمیم که بسیار فعال هستن و بعضی اوقات وقت شخصا ما نیاز پیدا میکنیم ازشان آمار میگیریم. و ما تشکر میکنم از سازمان یونسکو و از کسایی که در یونسکو فعال هستن، چون که مطابق مشن خود، مطابق همون مندت خود، مطابق ویژن یا دورنمای خود واقعا مسئولیت خود ادا کردن، چنانچه اونا کدام سازمان سیاسی نیستن و مشکلات افغانستان سیاسی است، در اون بخش نتونستن، ولی امو بخش خودشان، چیزی که ماموریتشان بود، چیزی که دورنمای خودشان بود، همیشه استیتمنت های سر وقت، گزارش های سر وقت، بس های سر وقت را ایجاد کردن، امارهای مختلف را از خاطر ممنوعیت تعلیم و تحصیل دختران را دادن و در نشست امروز هم قرار است یکی از بحث‌های داغی که در این نشست خواهد بود، مطابق معلومات ما و آجندایی که ما ازش معلومات دارم، رابطه به امار و ارقام تعلیم دختران و تاثیرهای منفی که بالای ممنوعیت تحصیل و تعلیم دختران می باشد در داخل افغانستان، روی این مسائل بحث خواهد شد. و از نگفته نمانه که در این نشست از سازمان های مختلف، از ادارات بین المللی مختلف و همچنان به شمول خود اشتراک زنان افغان، این کنفرانس برگزار خواهد شد.
بله مرمن جلالی، دغه ټول وضعیت تاسو ته شکل خو طالبان وای چې په افغانستان کې خوځ ته د شریعت پرانا کې د حقونه ورکړی دی او د ژوند کولو زمینه برابره کړی ده. یو لاند جواب
ډیر لاند کې به زه تاسو ته دا ووایم، که چیرته د دوی دا خبره حقیقت درلودلی، زموږ خویندې به د جنسي خواهشاتو ښکار کېدل نه د طالبانو لخوا، زموږ خویندې به مجبور نه وای چې پاکستان ته ولاړ سي. تاسې دغه د خپرونې په سر کې هغه گزارش نشر کړه، یعنی که په افغانستان کې داسې یو څه وایي، زموږ کور به نن په افغانستان کې وله. همدا رقم په زرهاو نورې خویندې، زموږ خویندې به نه مجبورې کېدلې چې خپل اولادونه وپلوري. نو د یادونې وړ دی چې د دوی دا ادعا کاملا غلطه ده.
د خزو د حقونو فعاله نظیفه جلالی، ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ.
یک جان تشکر از وقتتان.
وقتتان
بخیر. د امریکا جغ ستاسې جغ او یا صدای شما د خبرونه درنو اوریدونکو استډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسې کولای سي د امریکا جغ د واتس اپ په شمیره هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړي. ستاسې پیغام به ستاسې جغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 255 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
میلان ورویر رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت در دانشگاه جورج تاون آمریکا میگوید که اتفاقات بزرگی در قسمت‌های دیگر جهان توجه به وضعیت افغانستان به خصوص زنان افغان را به حداقل رسانده است. خانم ورویر در مصاحبه با همکارم ژیلانوری همچنان افزود با وضعیتی که در افغانستان جریان دارد باید هر از هر ابزاری که در اختیار است برای تغییر رفتار طالبان در برابر زنان استفاده شود. خانم ورویر نخست در مورد اهمیت اعلامیه یونسکو در مورد زنان افغان به خاطر روز جهانی زن پرسیده که با هم پاسخش را میشنویم.
وضعیت فعلی برای زنان افغان یک زمان ناگوار و دشوار است. آنها زنانی هستند که بیشتر مجازات شدند و به دلیل سرکوب سیستماتیک حقوق اولیه‌شان در جهان رنج می‌کشند. می‌دانید اگر غور کنید تا کنون حدود 100 فرمان از جانب طالبان برای اصلاح زندگی زنان و دختران افغان صادر شده است. آنها یعنی طالبان در قبال این محدودیت‌ها با شدت رفتار می‌کنند و بر زنان آن را تحمیل کردند. می‌دانید چند قبل محدودیت های تازه وضع شد که زنان قابله را از آموزش ممنوع ساختند، در حالی که قابله ها نقش مهم و حیاتی در صحت زنان بازی می کنند و در واقع صحت اجتماع را تامین می کنند. به همین دلیل ما شاهد مرگ میر مادران در زمان ولادت هستیم که رقم آن بالا رفته است. فکر می کنم این قواعد بالای تمامی عرصه های زندگی زنان در خارج خانه تاثیر گذاشته است. تنها این وضعیت فجیح نیست، بلکه تلاش بران می کنند تا زنان را از زندگی عامه و هر جایی که باشد عصف کنند. فکر می کنم این اعلامیه فرصتی است که توجه عامه مردم جهان را به وضعیت زنان افغان معطوف کرد. با تأسف که جهان در وضعیتی است که شاهد اتفاقات زیادی است و به اتفاقاتی که در افغانستان صورت می گیرد توجه اندک داده می شود. امیدوارم که اعلامیه یونسکو در قبال زنان افغان بیشتر برای بالا بردن صدای زنان و دختران افغان استفاده شود که اکثر آنها در شرایط فعلی در افغانستان نمی توانند صدای خود را بلند کنند.
ریچارد ویلت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار نگرانی نموده است که جامعه جهانی در قبال رسیدگی به وضعیت زنان افغان ناکام شدند. به نظر شما برای محافظت از زنان افغان چه اقدامات بیشتری باید صورت بگیره؟
خب به نظرم هر نوع اقدام برای محافظت از زنان مهم است. شما در مورد گزارش ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان یاد کردین. در هسته این گزارش معضله امر به معروف و نهی عن المنکر مطرح شده است. میکانیزمی که اکثریت محدودیت هایی را که اینجا روی آن بحث کردیم تطبیق میکند. میدونید بنت اجازه سفر به افغانستان را از جانب طالبان ندارد که شرم‌آور است. فکر میکنم کار او بسیار اهمیت دارد. ما توجه زیادتر به اتفاقات افغانستان باید معطوف کنیم و بسیار مهم است که آنها یعنی طالبان به خاطر رفتار خشنشان با زنان مسئول قرار گیرند. در این راستا اقدامات صورت گرفته است. میدانید که محکمه بین المللی جرایم اخیراً درخواست بازداشت دو رهبر طالبان را نموده است و در این راستا تا حد پیشرفت رونما شده و اکنون به محکمه عدالت رجوع شده است. شمار از قضایای خشونت علیه زنان از جانب 4 کشور در شده است که اساساً تبعیض سیستماتیک علیه زنان افغان است. البته که این یک تلاشی است که جریان دارد و فکر می کنم بسیار مهم است که کمیته ششم ملل متحد روی اپارتاید جنسیتی یا تبعیض علیه زنان غور کند و باید تلاش گردد تا تبعیض علیه زنان به عنوان جرم علیه بشریت قلمداد شود و این مسئله برمیگردد به تبعیض به اساس جنسیت. بخش از کنوانسیونی است که قبلا آن را در قبال آفریقای جنوبی تایید نموده بود. فکر میکنم مهم است که در بخش آپارتاید جنسیتی تمرکز کنند.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې ارمن او افغانان ته د بشری مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې د کمښت منفي اغیزو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي چې دا هیواد د سودان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه د خبرونې له میلمه په افغانستان کې د یوې خیریه مؤسسې مشر کفایت الله قادری سره خبرې کوو.
آقای قادری خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام، وختتان بخیر.
په خیر وسه قادری صاحب، ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو د خوړو نه خوندتوب سره مخ دی. دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو څه بدې پایلې به ولري او په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه، تشکر. مهمه دغه ده چې دغه دوی چې دغه نتیجه بیان کړې ده چې مثلا فقر او دریو کسو کې یو ډیر خوړو ته ضرورت لري، مهمه دغه ده چې دا په څه نوه او په کوم مثلا په کوم لحاظ دا سرویس وي دا اوس رقم دوی نتیجه لاسته راوړې ده. هغه شی چې موږ افغانستان کې ګورو موږ خاصتاً څلور دېرش ولایتو کې ګرځو تقریبا ای سي اے خاصتاً افغان چیلډ اډوکیټس ارګنایزیشن موږ هغه ارګنایزیشن چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي چې موږ دا وضعیت ارزیابي کوو. سمه ده فقر شته تر یو حده پورې فقر موږ نه رادو فقر شته او مثلا ماشومان دسې دي چې بعض ساحاتو کې مثلا ماشومان دي چې زده کړې ته لاسرسی نه لري او له زده کړو لرې دي. دې نه تر دې په څنګ کې تقریبا علاوه پر زده کړو باندې داسې کورنۍ مشکل کورنۍ کې هم بعضې مشکلاتونه دي، مثلا لکه ښځې دي چې تقریبا مشکلاتو سره روبرو دي، خلک دي همداسې چې کومکو ته ضرورت لري. اما راځئ چې څو مهمې نقطې زه د دې لاملونه وایم. یو مهم نقطه دغه ده، ګورئ موږ دا شل کالونو کې تقریبا موږ اساسي نقطه اساسي مشکل د افغانستان خلکو نه پیدا کړی چې موږ باید د خلکو ته څه نوه کومک وکړو او څه رقم کار ورته وکړو او موږ اساس باید څه شی ورته کیدو او موږ څنګه کولی شو دغه فقر مکمل موږ له منځه یوسو. نو په دې باندې باید کار وسي او زه داسې وایم چې یو څه که راپور د یوناما او د نورو بین المللي سازمانونو لورې ارایه کیږي یا وړاندې کیږي نو دوی باید حل لار هم ورته وټاکي چې حل لار یې څه شی ده، حل لار یې څه شی کېدلی شي تر هغو دغه مشکلات له منځه لاړ شي.
خوب آقای قادری، به نظر شما چرا وضعیت بشری در افغانستان روز به روز بدتر می شود؟ نگرانی ها در مورد وضعیت مردم و وضعیت اقتصادیشان بیشتر افزایش پیدا می کنند؟
خب یک ببینید، من بسیار واضح میگم اونقدر که ما در رسانه ها میگیم ما خود ما که برچشم میبینیم درست است، ما بازم گفتم مشکلات هست، مشکلات هست، اما ما نمیگیم که روز به روز وخیم میشه. زمانی که ما وظیفه مؤسسات، وظیفه دونرهای خارجی، وظیفه مؤسسات بین المللی است که ما که زمان یک گزارش ارائه میکنیم که ما حالت رو به خراب شدن است، ما باید یک رای حل برش داشته باشیم. مثلا گزارش که شده رای حل برای چی است؟ برعکس کمک ها قطع شده برای افغانستان، فند که باید برای مؤسسات داده شد فند بسیار کاهش یافته از طرف دونرهای خارجی. و زمانی که ما میگیم که ما رو به مشکلات میریم، ما باید یک راه حل برای ازو داشته باشیم، مثلا فند بسیار زیادی داشته باشیم. مثلا در بخش اطفال ما خیلی زیاد مشکل داریم در افغانستان که بخش تعلیم است، بخش ایجوکیشن است و بخش چل لیبر است. اما مسئله چی است؟ چرا ما باید یک راه حل براش نداشته باشیم؟ راه حل چی است؟ راه حل مویی است که یک کار بنیادی باید برای اطفال افغانستان باشه تا آنها که در مشکلاتی که در آینده روبرو میشن یا مشکلاتی که فعلا دارن از مشکلات دور شد. برعکس هم تو برای خانم ها هم و برای فامیل هایی که بسیار زیاد نیازمند هم هستن.
خب آقای قادری، در قدم اول فکر میکنین که مسئولیت حکومت افغانستان، حکومت فعلی افغانستان که طالبان هستن، مسئولیت دارن که به این مشکلات رسیدگی کنن و زمینه کار را برای مردم مساعد بسازن، یا ای که فکر میکنین که در قدم اول باید نهادهای بین المللی پیش قدم شون؟
ببینید اینجا چند نکته است که خیلی باید واضح داشته باشه. ببینید هدف همگی باید این باشه تا بتانیم یک دستور اول خوب برای مردم افغانستان ایجاد کنیم. اولا اینجا بس حکومت جداست و بس مؤسسات جداست، هر کس باید رول اساسی خود را در اینجا بازی کنه. مثلا از حکومتی است که بستر اساسی برای کمک دونرهای خارجی و مؤسسات که در داخل است باید بستر برای ازی انوار شد، اما از مؤسسات بین المللی است که آسیب شناسی شود در جامعه ذره و در 34 ولایت افغانستان باید آسیب شناسی شود. آسیب شناسی که میشه ما باید برای ازو باید حل و پرابلمی که ما به وجود میاد اون را باید سلف کنیم و از بین ببریم. مثلا ما مشکل اساسی که فعلا ما در 34 ولایت افغانستان داریم، ببینید ما فعلا در زمستان هستیم، علاوه بر زمستان ما ماه رمضان را در پیش داریم. ما از طرف خواستم مؤسسات داخلی یا لوکال اینجا مانند ای سی افغان چیلد ادوکیتس ارگانایزیشن در داخل افغانستان کلا مشکل ندارن، اما در داخل افغانستان مشکل ندارن و حکومت کاملا بستر را انبار کرده.
صحیح قادری صاحب، قادری صاحب سره د چتا تیر درو کلونه کې نړیوال ټولنې افغانستان سره په میلیون ډالرو مرسته کړې ده او د خلکو په ژوند کې لکه څنګه چې موږ ګورو هغه څه بدلون نه راغلي. کوم اساسي ټکي دي یا مسایل چې باید ورته رسیدګي وشي د خلکو سنځي هواري شي؟
بله، فکر میکنم که
فکر کوم چې مونږ قادر صاحب سره اړیکه پرې شله. په صورت تاسو لمتانه ډیر زیات باندې قدر باندې دوستانو زمونږ د خبرونه هم په سوشل شبکې پای ته رسیدي. خو ډیر باندې تر اوسه پر د خبرونه متعقب کلو وم سره.
بله، همچنان نگفته نباید گذاشت که فردا 8 مارس روز جهانی زن است و ما برنامه تلویزیونی و رادیویی همه اختصاص داده شده به روز جهانی زن و بیشتر روی مسائل زنان و همچنان محدودیت هایی که از طرف حکومت طالبان وضع شده. برنامه را بیننده باشین.
زنگری رپورتر مرکه مهروی تربیه خیچر.